وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه چملنده اوسم او نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي هویت باید تحقیق شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو تبر ووهل. او د سوریه په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس ملکي وګړي ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنیني فرمان رد کړ. د مشرانو جرګې دویمې منشي او د ګډې کمیټې غړي نجیبې حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ له اوږدو بحثونو وروسته ګډې کمیټې چې شل غړي لري د ولسمشر دویم فرمان هم رد کړ.
دا نفر از بنومندگی از ولسی جرګه بود. دا نفر بنومند
په دغه مختلف کمیسیون کې لستنه ولسی جرګه او لستنه لمشان جرګه برخه لري. پرونی غونډه وکړه. هر لوري خپل دلایل وویل. خو له بده مرغه هغوی غوښتل چې فرمان رد شي او له موږ څخه یې وغوښتل چې فرمان رد شي. که څه موږ نه غوښتل خو هغوی هم د رد رایه ورکړه او موږ هم له هغې وروسته چې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او د مشرانو جرګې ځینې تعدیلاتو پر راوستو تایید کړ، ګډه کمیټه ورته جوړه شوه. اوس د ولسمشر دغه فرمان بیا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که دوه پر درې برخو وکیلانو مثبت رایه ورکړي تایید او که نه بیا به هم رد شي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړو او تبر ووهل. حمید صدیق پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د جرمني له پولیسو یې غوښتنه کړې چې د دې حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره بشپړ تحقیقات وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم تللي او هلته یې د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت اخیستی، خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د افغانستان د حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې ده. ښاغلي عبدالله پرون سه شنبه د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال سره وکتل او څرګنده کړه چې د ملي وحدت حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره په اداري چارو کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړې او په لوړ حکومتي پوستونو کې هم د هغوی برخه زیاته کړې ده. د اجرایه ریاست د خبر پاڼې په حواله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګونو ستاینه کړې، خو ټینګار یې کړی چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د امنیت ټینګېدل یو مهم ټکی دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر پناځایونو امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه وویل چې ائتلافي قواوو د سوریې منبج ښار ته نږدې پر دوو کلیو هوایي حملې کړي چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې د دې رپورټ او په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورته رسېدلي او په دې اړه جدي څېړنې هم پیل کړي دي. دا فنړیوال سازمان ویلي چې دا په سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د عملیاتو له پیل راهیسې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستره پیښه ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په 2014 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په اووه کاله بند محکوم کړ. د قزاقستان یوې سیمه ییزې محکمې حکم وکړ چې مراد عمرزګوف باید په سوریه کې له داعش سره د یو ځای کېدو او بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد په جګړه کې د ګډون له امله اووه کاله په زندان کې تیر کړي. څارنوالانو ویلي چې وڅلوېښت کلن عمرزګوف په غیر قانوني ډول د ترکیې له لارې په 2012 میلادي کال کې سوریې ته تیر شوی و او هلته یې له داعش سره یو ځای شوی و. د هغه مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د محکمې د حکم پر وړاندې به عرض وکړي او موکل به یې خپله بېګناهي ثابته کړي. د سربیا پولیسو لک تر لګه اته بیا غیر قانوني کډوال نیولی چې و د افغانان او پاکستانیان هم پکې دي. پولیس وای دا کډوال په دوه ولایرو کې سپاره و چې اروپایي اتحادې ته د رسیدو هڅه یې کوله او د بلغاریا پولې ته نږدې نیول شوي دي. د سربیا حکومت ویلي چې اروپایي اتحادې ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره په خپلو سرحدي سیمو کې د پوځ او پوستو ګزمې ډېرې کړې دي. د سربیا دفاع وزیر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې له بلغاریا سره ګډې پولې په شدت څاري او د بلغاریا له پوځ سره به ګډ عملیاتي پروګرام هم پیل کړي. د سربیا دفاع وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو ورتګ د مخنیوي لپاره به دواړه هیوادونه پر خپلو ګډو پولو اضافي پولیس او د پوځیانو پوستې ځای پر ځای کړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده شوې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې. پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفای ومنله. د عراق د نفت ترانسپورت، کور جوړونې، د اوبو او منابعو او کورنیو چارو وزیرانو پرون خپل استعفا لیکونه صدر اعظم ته وړاندې کړ، خو ریپورټونه وایي چې د دې وزارتونو لپاره د نویو کسانو موندل به د حیدر العبادی لپاره ګران وي. د عراق صدر اعظم غواړي چې په خپله کابینه کې په کارپو او ټکنوکراتو شخصیتونو ته ځای ورکړي، خو سیاسي ګوندونه په قدرت کې د خپلې ونډې د ساتلو په هڅه کې دي. دوی تر ډېره حده وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال د خپلو کاندیدانو پر تایید ټینګار کوي. حیدر العبادی لپاره به ګرانه وي چې د مهمو وزارتونو لکه د کورنیو چارو وزارت او نفت وزارت لپاره کاندیدانو ته د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. یو وروستۍ خبر هغه ده چې د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو د ستراتیژیکو اړیکو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د دې ټلویزیون په امریکا کې لمیش ترکی شیخ فتح الله ګولن د مرکې د خپرولو اعلان کړی و. د ترکی حکومت پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې تېره اونۍ په دې هیواد کې ناکامه شوې کودتا پلان کړې وه. د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد په دې ناکامه هڅه کې لږ تر لږه سلهاو تنه ووژل شول او نږدې 1500 تنه زخمیان شول. د ترکی ولسمشر په مکرر ډول امریکا غوښتنه کړې چې فتح الله ګولن ور وسپاري. ګولن په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او امریکایي چارواکو له انقره غوښتنه کړې چې د ګولن د بیرته ستنولو لپاره کره اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. داود خبرنو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واوري چې یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا خلک له ولسي خلکو سره ظلمونه کوي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کو چې په پکتیا کې خلک له ناراجستر شوو تلیفوني شمیرو شکایت کوي او وایي چې پر امنیتي ستونزو سربیره یې ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا او غیر صحي حالت نه اندېښنه ښودلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې. د ګوړې اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون په لومړنۍ غونډه کې رد شو. د مشرانو جرګې منشي او د یاد کمیسون یوې غړې نجیبی حسینی ازادي راډیو ته وویل د دواړو جرګو غړو د فرمان د رد او تایید په اړه اختلاف درلود او بلاخره دا فرمان رد او د ولسي جرګې عمومي غونډې ته راجې شو. صفي الله سنکسي هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. د نورو جزئیاتو لپاره به د تبر شو. سنکسي صاحب سهار دې په خیر. ستړی مشي نور لتان اورو.
بله مننه انسب. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د بحث په خاطر د مشرانو جرګې او ولسي جرګې ګډ کمیسون لومړنۍ غونډه بلاخره پرون له ډیره ځنډه وروسته دایره شوله. په دې غونډه کې د دواړو جرګو لسو استازو برخه درلوده او دا غونډه هم په دې ونه توانېدله چې بلاخره دغه فرمان تصویب کړي. د دغې ګډ هیئت غړیو د یاد فرمان په اړه باندې د رد رایه ورکړه او دغه فرمان رد شو. د قانون سره سم دغه فرمان د ولس جرګې عمومي غونډې ته ورغې. د دغه ګډ هیات یوې غړي او د مشرانو جرګې منشي نجیبی حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د ولس جرګې ډیرو استادو په دې ټینګار درلود چې دغه فرمان رد شي، او دوی بیا برعکس ټینګار کوي چې دا باید تصویب شي. بلاخره د دوی اختلاف د دې لامل شو چې غونډه کې پریکړه وشي چې دغه فرمان رد شي. ښه ده چې د غلی حسینی غږ واورو.
به خاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز ساعت
دوی د انتخابات کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د دند و واکونه او جوړښت قانون په اړه د پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیات غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ یې تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصوبه رد شوه. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان دوه وارې د ولسي جرګې لخوا رد شو، خو په وروستي ځل دغه فرمان ته مشرانو جرګې د تایید رایه ورکړه چې بالاخره پرې ګډ هیات غونډه وکړله. د اساسي قانون سره سم که چیرته د یوې جرګې مصاحبه بله جرګه رد کړي، د اختلاف د حل لپاره ګډ کمیسیون جوړیږي. د یاد کمیسیون پرېکړه د جمهور رئیس تر توشي وروسته د اجرا وړ وي، خو که بیا هم د دغه کمیسیون دغه پرېکړه حل نه کړای شوه نو د ولسي جرګې عمومي غونډې ته به ورځي. دا لا معلومه نه ده چې څه وخت به د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د دغه فرمان په اړه باندې بیا بحث کیږي، او که چیرته د ولسي جرګې دوه درې برخې غړي رایه ورکړي دغه فرمان به د مشرانو جرګې تر تصویب او بیا تایید پرته هم د ولسمشر توشې ته ورځي. خو دا لا معلومه نه ده چې ولسي جرګه به بیا دغه فرمان ته رایه ورکوي که څنګه، یعنی په خپله پخوانۍ پرېکړه به ولاړوي چې دغه رد کړي، او که نوې پرېکړه به کوي چې دغه فرمان تاییدوي. له بلې خوا ځینې غړي وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي او تعدیل باید هلته راشي نه په اوسنی فرمان کې. خو اساسي قانون په 109 ماده کې بیا دا ویلي دي چې د ملي شورا غړي یا دواړه جرګې په وروستي تقنیني کال کې د دې صلاحیت حق نه لري چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل پیشنهاد کړي. دا معلومه نه ده چې دغه لانجه او ستونزه به بالاخره څنګه حل کیږي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه البته خو ولسمشر دغه جمعه د ملي شورا دواړو جرګو ته او بالاخره دغه ځانګړي کمیسیون ته چې په دې اړه باندې جوړ شوی و په دغه کمیسیون یې غږ وکړ چې باید دغه فرمان ته د تایید رایه ورکړي، او له هغوی غوښتنه وکړه چې دغه فرمان تایید کړي، ځکه چې دوی ویلي دي چې د میزان په 23 د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته حکومت ژمن دی، او تمه ده چې دغه انتخابات ترسره شي. د حکومت په خبره بله انصف
ډیره زیاته مننه کوو سنګ صاحب. له تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانګزی و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د هغه تقنیني فرمان د ردیدو حال راکو چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون په خپل لومړۍ غونډه کې رد کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم یو بل مسله راواخلو. هغه دا چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هدف د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ځغاستې او بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. په اړه به یې د ابراهیم صافي رپورټ واورو.
لومړی د نجونو د ځغاستې سیالۍ پیل شوې چې نږدې 15 کیلومتره یې دوام وکړ، او ورپسې بیا د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شوه چې شاوخوا 15 کیلومتره یې دوام وموند. د بایسکل ځغلولو سیالۍ د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتونه پیل او د پغمان ولسوالۍ د ظفر تاغ پورې دوام وکړ. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وسارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو مرستیال جاوید احمد قائم د بایسکل ځغلونې او ځغاستې د سیالیو د هدف په اړه وویل.
پیغام همین بود چې جوانی
هست. دی وی پیغام مو دا و چې ولې خپل هغه انرژي چې لرو یې په یو غلطه لار چې نه دین نه د کلتور او نه هم د انسانیت لپاره وخبي مصرف کړو، ولې دغه انرژي په سمه لار ورزش او زده کړې باندې ونه لګوو. د منډو د سیالیو لومړی سینیون کې شفیقه مګول د خپل سیالۍ او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه وایي چې دا یو ښه پروګرام دی، او باید ورته نور پروګرامونه هم د افغان ځوانانو او نجونو لپاره تنظیم شي.
د منډو په دې سیالیو کې مې لومړی ځای خپل کړ. زموږ او د ټولو لوبغاړو عامو خلکو ته دا پیغام دی چې ورزش ته مخه کړي، ځکه چې ورزش په واقعي ډول کولی شي چې د خلکو ژوند ته بدلون ورکړي. هر څه د یو انسان په سلامتیا پورې تړلی. که چیرې تاسو ورزش وکړئ ډېر ښایسته ژوند به ولرئ. په ټولیز ډول زموږ هدف د مخدره موادو سره مبارزه ده، او غواړو چې په دې برخه کې مبارزه وکړو.
د بایسکل ځغلونې د لومړي مقام لرونکي رخسار حبیبزی وایي د خوخی زیده چی په افغانستان کې د نجونو لپاره د سپورت زمینه برابرېږي او هغوی کولی شي چی په آزاد فضا کې سیالي تر سره کړي. هغه د خپل بریا په اړه رسنیو سره خبرې کړې دي.
د سیالي د نشي توکو سره د مبارزې په وړاندې جوړه شوې و او موږ د دې لپاره سیالي وکړه چې وکړې شو د خپل ټولنې خلک سپورت ته وهڅو تر څو له نشي توکو لاس واخلي او سپورت ته مخه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو تر ډیره په کابل کې د نشي توکو پر وړاندې مدني فعالانو د سپورت پیژندل شویو سیرو او یو شمېر نورو بنسټونو پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر ډیره د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت په خبره ګټه ورتمام شوي دي. د افغانستان د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او له دغه ناوړه عمل نه لرې پاتې شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دا کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي وایي حتی دا زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو له نوم څخه په استفادې د خلکو نجونې په زور ودی. د تخار ولایت اوسیدونکي ګواښ کوي چې که ستونزو ته یې پاملرنه ونه شي له وسلوالو طالبانو سره به یوځای شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ولسي پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسؤوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسي پاڅون کوونکي او سیمه ییز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو، راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو تا مجبوروی. دا ظلم زور او زیاتی خلق مجبوروی چه دایش یا طالب سی پو هم دی دول زمینه برابری گی خدای دی نکری کرلر پرتیسی می نام نیسی دا لوی استون زجوده بی. مگوایی چه دا وسلوال باید بی وسلی سی دوی پاتکا چوی چه دری لک روپی را کری مجبوری گی چه خپل غوا یا زمک خرچ کری او دا دوی غختن اپورا کری.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوی چې په بیلابیلو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره وسلې واخلي. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نه شي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا زر کسان در بکیو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولای له قانون ورآخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسؤوله وسلوالو کسانو بیوسلې کول، د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې یې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نه شوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2020 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو ریپورت درلود چې د ولسی جرګې او مشرانو د جرګې ګډ کمیسون د ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تقنینی فرمان په خپل لومړی غونډه کې رد کړی دی. د کابل چاپګڼو ورځپاڼو هم په دې موضوع لیکنې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا د ولسمشر د فرمان ردولو او په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورولو ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر فرمان د بهرنیو فشارونو له امله رات شو او که د دې لپاره چې وکیلان پر خپلو څوکیو پاتې شي. په سر مقاله کې راغلي د ملي شورا ګډې کمیټې ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ چې وایي ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي د انتخاباتو کمشنران انتصابي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي ستونزه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر د شپږم کال لپاره د ولسي جرګې د کار دوام تایید کړ او د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نه شول. د ورځپاڼې په باور حکومت باید سر له اوسه په نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو کم تر کمه راتلونکي کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړای شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا ګډې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ، خو اوس به بیا دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او که چیرې دوه پر درېیمې برخې وکیلان مثبت رایه ورکړي تایید کنه رد به شي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر تېره شپه یو شمېر وکیلان د پلو خوړلو لپاره ارګ ته غوښتي وو، خو د سر مقالې د لیکوال په باور معلومه نه ده چې دا پلو خوړل به د فرمان د تایید لامل شي او کنه. د ورځپاڼې په باور د ولسي جرګې د کار موده په خوا بشپړه شوې او ولسمشر نه باید دغه جرګې ته د انتخاباتي اصلاحاتو قانون لیږلی وای. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په سر مقاله کې لیکلي که چیرې د ولسي جرګې عمومي غونډه بیا هم د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان رد کړي نو وکیلان د اوړي رخصتیو ته ځي او یوه مهمه موضوع چې هغه د انتخاباتو اصلاح ده له نامعلوم حالات سره مخ کیږي. په سر مقاله کې راغلي که فرمان بیا هم رد شي نو حکومت یوه لاره مخته لري او هغه دا ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورځپاڼې که څه هم دغه سیاسي لارې چارې نه دي واضح کړي، خو د سر مقالې لیکوال ویلي وکیلان باید دا فکر وکړي چې له رخصتیو مخکې د یوې مهمې موضوع چې همدغه د انتخاباتو اصلاح ده برخلیک معلوم کړي. ویسا ورځپاڼې بیا په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پاکستان پولیس افغان کډوال زوروي، نیسي او سپکې سپورې ورته وایي. په سر مقاله کې راغلي د تورخم له ستونزې وروسته تر اوسه 8000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي او د هغه هیواد پولیس د کډوالۍ د کارت پروا نه ساتي او پاسپورت لرونکي مسافر هم زوروي.
دا د ازادي راډیو دا په هلمند کې د تریاکو درې فصله سر په سر کېږي چې دی ویل کېږي د وسلوالو عواید درې برابر کړي دي. د هلمند قومي مشران وایي که بدیل او اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې نشي کېدلی هغه میوه او دانو ته د بازار پیدا شي چې په هلمند کې تولیدیږي. په هلمند کې د کوکنارو د کر او همدارنګه د کوکنارو د کر د اغیزو په اړه د الیاس تایی ریپورت اورو چې د ټوکر پرې کولو په غږ پیلېږي.
نسیم پرنګ تور خو ډک جبر ستون سوی دی. د په نوزاد کې نیشوهلی دی او د کوکنارو په دې دوهم فصل کې یې 15,000 پاکستاني کلدارې ګټلی دي. د دې لشکرګاه ښار د ټوکرانو په یوه دوکان کې خپلې ناوې ته چې راواده کړې نه ده کالي کوي. نسیم وایي د تریاکو تر پیسو ور هاخوا فکر نه کوي چې ژر واده وکړي. هغه د کوکنارو په دې فصل کې د ترلاسه کړو پیسو کیسه وکړه. نسیم وایي دوه میاشتې وړاندې د کوکنارو د لومړي فصل پر مهال 15 خو دا ځل تر 15,000 یعنې 25,000 ګټلې دي.
دا تریا خوشی دی اوس مخ کې پاسلو اوس درې پاسله دی درې پاسله کې راکېږي. بیکاری د څو کې خلک څو کې موږ څو کو بیکاری بیکار خلک یو کار نسته چې کار وکړو. مجبور دي خلک ځینې شوي تریاک څوک تریاک څوک ځینې شوي. خدای تعالی سره تدوی کوي چې لاس پاسله سي تر لاس لامه اضافه سي چې نه شو هر څه پیسې ډیر پیدا.
دلته اکثره خلک په خاص ډول کروندګر او غریب کار کسان خپل غټ کارونه ولورونه او لوی سوداوی په کال کې یو ځل د کوکنارو د شیرې درټولولو پر موسم خلاصوي. او چې په هلمند کې د کوکنارو درې فصله کښتونه نتیجه ورکوي نو نسیم کولای سي یوازې د کوکنارو د شیرې درټولولو له درکم هر کال $500 کېږي په لاس راوړي. ویل کېږي وسلوال طالبان په افغانستان کې هر کال $1,000,000,000 د کوکنارو له عشر، زکات او قاچاق څخه په لاس راوړي. نسیم چې دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی دی وایي وسلوال د کوکنارو څخه د عشر، زکات او خرابات په نوم ججه خورا په منظم ډول ټولوي.
جنرال دا سرغیل په خرابات په سیارت یاد لود چا به سی اور کول چا تاریخ کور کول طالبان راتله ال خپل حق زنی اخستې د امزک جری په ول په جری په جری په کې پر رغبانی پر جری په سیر یا دوا سیر یعنی من دغه به پر شو بیا چې به تاریخ کور چې د نش ګور ته به تاریخ وشل بیا به طالبان راتله خپل استحقاق به زنی اخستې د غنو مستیم اخستې د تاریخ سره خیم اخستې هر شي چې په داش په دې منطقه کې راکې دی په دې نه ځکه دا غوسه خپل شرخ خپل زکات شیخ سي
کتون کوي د وسلوالو مالی منابع نسبت د افغان پوج مالی منابع ته اسانه او ساده دي طالبان په دې ډول د فرد پلاس کولای سي په میلیونونو پیسې له هغو سیمو ټولې کړي چې دوی پکې اوسېږي او یا جګړې پر مخ وړي خو افغان پوج ته د نړیوالې ټولنې د معاش او نورو مصارفو پیسې په ډیرو شرطونو چې په هغې کې د فساد مخه نیول د مصارفو دقیق اسناد چمتو کول او نور شامل دي ورکول کېږي د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي وسلوالو ته د کوکنارو د دریو فصلونو څخه په لاس ورتلونکي پیسې به هغوی د مالي اړخه نور هم غښتلي کړي
اوس مهال په هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې کروندګر درې فصله تاریخ کوي مخالفین به اوس په کال کې درې ځلې پیسې راټولوي زما په اند په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې نورې هم غښتلې شي او دوی به وکولای شي چې یو شمېر بیکاره ځوانانو ته پیسې ورکړي تر څو هغوی واڅوي چې د دوی په لیکو کې ودرېږي او د دولت پر ضد جګړه وکړي که چیرې په همدې شکل سره د تاریخو کرل دوام وکړي دا به د دولت لپاره یو لوی سرخوږی وي او د بله پلوه څخه به د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینې ورځ تر بلې غښتلې کېږي
تیر کال دوه خو سږ کال کروندګر وموندل چې په هلمند کې کوکنار درې فصله هم شیره ورکوي په دې ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د کوکنارو د کروندو پر ځای نورو دانو ته د کروندګرو د تشویق په نوم د نړیوالې ټولنې په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډي په مرسته هر ځل د دولس تر اوولس میلیون ډالرو ولګول سول خدا ته ښکاری چې بیا غزیبل د هلمند یو قومي مشر ډګروال عبدالسمد خوچنځی وایي د کوکنارو په ضد کمپاین کې هم د مور او میرې چلند کیږي هغه د حکومت لخوا د کیمیاوي سرې او تخمونو پر هغه پروګرام هم نیوکه وکړه چې څو کاله مخکې کروندګرو ته د بدیل په نوم ورکول کېدل هغه دولتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویل که غواړي د وسلوالو د مهمو مالي سرچینو مخه ونیسي نو د کوکنارو په ضد د ښه بدیل طرحې عملي کړي
زموږ مبارزه دا اوس هم د مواد مخدر پر ضد باندې روانه ده مواد مخدر موږ نه پرېږدو ټول قومي مشران په دې باندې اخته دي چې مواد مخدر باید ولګول شي بغیر له هغه کسانو څخه چې هغه بدیل بل هیڅ شی نه لري کېدل کوکنار کوکنار دلته موږ نه ځو وړاندې تر یو ځای نه ورکولای په پاره باندې ټوټو څخه پر دغه ځای په مټرانو کې نه کوټرانو کې بیا واچول مجلدران څخه ټوټو کې پرې راځول
سر کل چې حکومت تر ډیره د وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل و ونه توانېدې حتی یول ویش کوکنار هم له منځه ویسي په عین حال کې د پسرلي لومړی فصل هم دومره پراخه و چې ښارونو سړکونو او ان د پولیسو پوستو ته نږدې حاصل ته ورسېدل او ډلو ډلو نشګور یې شیره ټوله کړه خو په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د کوکنارو کښت او د هغو حاصلات نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي حکومت په هلمند کې د روانې جګړې د نورو عواملو تر څنګ لوی لامل د کوکنارو د کښت او قاچاق له درکم د وسلوالو مالي تمویل بولي کله یوې خوا د کوکنارو او هیروینو له ادرسه ډېرې پیسې د وسلوالو لخوا د هلمند پر جګړه لګول کېږي نو له بلې خوا د هلمند تر سل زره ډېر ځوانان د کوکنارو څخه په لاس راتلونکو ډول ډول نشي توکو باندې روږدي افغانستان چې د نړۍ د نشي توکو د تولید نوي سلنه جوړوي نو هلمند په دې برخه کې ښه مضبوط ځای لري بل مسله د هلمند څخه د افغانستان د نشي توکو د قاچاق د سترې لارې تېرېدل دي چې د شمال څخه پر سنګین ولسوالۍ نارسراج ته او په جنوب کې ګرمسیر او خانشین ته ځي چې د دې شو ولسوالۍ د بهرمچې د لارې ایران او بیا د ترکیه او ځینو نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي د هلمند دا وبشکلن ځوان نسیم چې د کوکنار پر هر فصل 25 زره کلدار پیدا کوي او خپل کورنۍ ته د جوړی او مالی تنګول د پیدا کولو شلار ورته ښکاري. شاید په دې چې د پلاستولیدون کې تریاک تر کوم ځای ځي او د کوم موخه لپاره کارول کیږي ونه پوهیږي، خو دا چې د کوکنارو د کښت او د نشي توکو د کاچاک له درکه د هلمند د نامنو او جنګونو څومره ورځې او شپې پاتې دي د حکومت په ښه سجول سوي بدیل پورې به اړه ولري. حکومت له ډېره وخته په دې اړه په یوه منل سوې داسې طرحه نه دي توانېدلی چې کوکنار او جګړه ورکه کړي او د کروندګرو ارمان د هغوی مېوې او ترکاري تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
دوستانو د الیاس تایی په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي شورا غړې کمیټې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غنی دویم تقنینی فرمان رد کړ. په برلین کې د افغانستان سفیر وایي د هغه سړي د افغاني هویت په اړه شک لري چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چاړه او تبر ووهل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځینه مامورینو زیاتېدو د ښځو پر وړاندې د تشدد په مخنیوي کې مرسته کړې. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول او د هغوی د سرې قطعې مشر پرون سه شنبه د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د سوریې په شمال کې د داعش پر پټنځایونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپږ 50 ملکي وګړي وژل شوي. د قزاقستان یوې محکمې پرون سه شنبه یو سړی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د آذربایجان حکومت یو خصوصي ټلویزیون له ترکیې سره د باکو ستراتیژیکو ګټو ته د خطرناکو مطالبو د خپرولو په تور بند کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی چې له څو میاشتو راهیسې په خپله کابینه کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې پرون سه شنبه د شپږو نورو وزیرانو استعفا ومنله. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه اته اویا غیر قانوني کډوال نیولي چې 30 افغانان او پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته خبر کړو، د خبرونې وروستی خبر ریپورټ راخلو. د امریکا حکومت په ترکیه کې د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان پرون خبریالانو ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې او د تحقیقاتو په بشپړولو کې د ضروري همکارۍ ژمنه ورسره کړې. فرشته جلالزی په موضوع ریپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې او په ترکیه کې د ناکامې سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance to the Turkish government as they conducted
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیق جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامې سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري که نه. زید راد الحسین پرون په خبر پانه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت پرم تر پښو لاندې نسي او د هغو کسانو په محاکمه کې دیم بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست وویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted consistent with the democratic.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرنی باید په هغو دیموکراتیکو اصول برابر وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا اندې په جواب کې دفاع ورڅخه وکړه. په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرها او تنه نیول شوې دي او د ترکیه حکومت هم دراس د زیاتو حکومتي ادارو مامورین، د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایي ادارو کارکونکي له دندو لري کړی دي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په افغانستان کې لا هم ګڼې کورنۍ ګډ ژوند کوي. ورونه زامن لمسی په یو کور کې اوسیږي. د تاسو په نظر په یو کور کې د ډیرو کسانو اوسیدل کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا هغه کوچنی ستاسو سره یو خبرې وکړي ته ورسره جنگ کوي. مثلا چې گزاره سړی وو چې گزاره خو ډیر سخته ده، خوښ هم زور سره نه چلیږي، حال ټکول خو به هم هغه آزاد دي.
ولې ځینې ورونه له ستونزو سره سره بیا هم نه غواړي چې سره بیل شي؟
په جزازوان کې خو افغانستان زندگی کې استباه تباس اره یوه څه دیګي تورلم په خپله یې کوي، تضاد نه سره کوي، د یوه مسیر تر قومانده لاندې ټول ځوان کې.
قدر من اوریدونکو، خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وي چې په ځینو سیمو کې له سلو کسانو هم ډیر په یو کور کې ژوند کوي. ترونه ورونه زامن لمسیان کڑوسیان کاودیان پردیان همداسې څو نسله یو ځای اوسیږي. په داسې کورنیو کې بیا میرمنې د کور د پاکۍ او خوړو برابرولو له وجې ډېرې ستړې او ستومنه وي. د کورنۍ نارینهو ته بیلتون یو لوی شرم ښکاري. وایي که ورونه سره جلا شي کور کلی خبرې پسې کوي. دوی یو متل هم لري، وایي چې بیل شو غل بیل شو، یعنی که دوی سره جلا شي نو هر یو په بیلابیل لارو ځي. داسې کورنۍ هم شته چې ټوله ورځ لنجې وي، بیا هم نه غواړي چې خپل کورونه سره بیل کړي. د کابل اوسېدونکی جاوید په دې اکله وایي،
تعداد د فامیل 50-50 کس ته رسېږي. په یو درڅخه ډوډۍ خورو، په یو کور کې کیونو پلار هم ناستې ژوندی دی او موږ یې زامن یو لمسی او کڑوسی دا ټول راځي، نو هیڅ مشکل په دې کې نشته. نارینه زیات چې کسب وظیفه خپل کار معلومه دی، هر څوک خپل روزګار ته ماښام کور ته راځي، خپل معاش چې د ضرورت یا ضرورت رفع کیږي نو راځي هلته هغه مشر سره پرتی دی او هغه که څه ضرورت کیږي هغه نه خریداري کوي.
دغو کسانو چې په ګډ کور کې ګزاره نه کیږي د یو ځای اوسېدلو لپاره بیلابیل دلایل لري. د غزنی اوسېدونکی محمد رسول کورنۍ له هیواد سره تشبیه کوي. هغه زیاتوي چې که کورنۍ یو ځای ژوند وکړي نو هیوادوال به هم سره ټول او یو غږ وي.
اره یوه څه دیګي تورلم په خپله یې کوي، تضاد نه سره کوي، د یو مسیر تر قومانده لاندې ټول ځوان کوي او دا مسیر مسؤول دی ټولو ده، لکه یو چوپان چې دی یو بسترمې مسؤول ده. او داسې موږ موقع نه ورکوو چې ښځې خپل منځ ته سره پرېږدو، اتفاق ښځې خرابېدونکي دونه وخت موږ نه ورکوو. ټولو ته وایي چې دام کور دام ور دام ډوډۍ دام کالي دام کوټه دام اولاد دام مېړه هغه مو تاک و نور به په مشترک ځوان کې لغتې نه وږي.
ځینې مېرمنې هم د ګډ ژوند طرفداري دي، وایي که کوم وخت په خپلو کې سره خفه کېږي ډېر ژر بېرته پخلا شي. د نجیبې خبرې به واورو چې له 40 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي.
ګرده یو ځای سره خوشحاله یو چې هر څه سره وخورو، هر څه سره جنګ وکړو، بېرته یو ځای کښېنو سره. هغه جنګ خو نه دی تر قیامته پورې. پر څه شي باندې جنګ کوو؟ کار وکه، یو چای وشوه، یو دیګ وکه، یو زندګي وکه، پر دغه باندې یو ګړی سره جنګ وکړو، بېرته هسې کښېنو، بېرته سویر. داسې تناشه خو نه کوي چې سړی تکې تنا دغسې کښېني، هغه څه وکړو؟
خو په ډېرو کورنیو کې بیا د ګڼو کسانو ترمنځ د کور د کارونو په سر خوابدي راځي. د هلمند اوسېدونکی ساجده وایي، دا چې کار پسې نشي رسېدلی بار بار د لیورونو او خاوند لخوا وهل شوي.
تناز کور خو قربان سم چې یاره کم یې خپل پر سر باندې سړی هغه ډبرې کش کم هغه شایي پر په کوچنیان هم جنګ دی چې مثلا د هغې کوچنی ستا سره یو خبرې وکړي ته ورسره جنګ کوي. مثلا چې گزاره سړی وکړي گزاره خو ډېر سخته ده، خوښ هم زور سره نه چلیږي، حال ټکول خو بېغام هغه
خو آزاد دي داسې دي چې په ورځ سل غره وهل خوري تیشې په ګیر را لکه هر شی په ګیر را لوي دوی وایي ته ولې نه کوې زه وایم ته ولې نه کوې.
د لوګر اوسېدونکی جنرال صبور وایي تر هغه وخته ګډ ژوند ښه دی چې مور پلار ژوندي وي، له هغه وروسته ورونه هم ګزاره نه کوي.
آت مان چې جنجال په کور کې راځي چې مور دي او پلار دي، بیا هغه مور دغه ورنداګانې جنګ ته نه پرېږدي. او چې کله د مور لاړه بس داسې ووایي چې بلستن او نغری او کاسا او چونچه او دا هر شی بیل سو، او که چېرته بیل نه شي نو دا ښځه ورته وایي چې ګوره د جنرال صاحب ښځه کار نه کوي، په مار ګړی هم را ډکوي، اوبه هم راوړي، ټکر هم راباندې پخوي، هر کار کوي او هغه یې نه کوي. هغه مېړه لږ سوادار وي خو دا خبره ځان سره ساتي، دې ښځې خبرې ته کوم اهمیت نه ورکوي. او که داسې بل رقم وي نو هغه سمدلاس سارجګیږي، وروره پیاله اخلي، وروره ډاس د دیوال پرې ولي جنجال راغی کور ته، وروره مه کوه وکه مه کوه وکه، دو د دې سپین ګیري راشي بس وایي وروره سره بیل سي. چې جنجال رانه سیم چې په کور کې یو سړی ګڼي بادۍ چې هغه زمن پلار په خپل ژوند په خپل اک ورسوي، پټی هم ورته معلوم کړي، کوټه هم ورته معلوم کړي، باغ هم ورته معلوم کړي چې زویه تا دا سوه تا دا سوه تا دا سوه، د ما د مېرمنې مې دا برخه سوه.
د جنرال صبور له خبرو څرګنده شوه چې دوی هم په ګډ کور کې ژوند کړی. له دننه مې پوښتلي چې کله یې په ګډ کور او ژوند کې د کورنۍ له غړو سره خفګان راغلی که څنګه؟
وو د ما له خپله سوی ما ورور سره نښیچې یو، یعنې د ما په خپل کور کې سوی، موږ دوه ورونه یو. هغه تللی و مزدوروی پسې، هغه پیسې ډېره راوړې وې، ما نه وې راوړې، ویلې ته کور کې ناست یې او ما راوړې. ما ورته ویلې چې را دې وړې دا د تا، زه دې تېر یم، په خپله خیلخانه یې مصرف کړه، زه سپوره مړۍ خورم ته غوښه وخوره، جنګ هم وکړه د پیسو په سر باندې چې تا نه دي ګټلي او ما ګټلي دي. اوس داسې یو مینه او محبت ده چې دا ښځه سره جدا شوې او بس داسې جار او قربان ده چې هر سړی خپله کاسه مینځي، خپله دسترخوان غوړي. چې بیر سومه په مځکه او اسمان مې پېژندل، جنجال نه خلاص ومه. درس ورځ به ورکړې وروره دفتر کې کار به دې کوس، شپې به کور ته راغلې وروره، غال مغال به وروره، کاسه به پیاله ویستله، پیاله به په چونچه ویستله، مالې دې ژوند نه چې جوړ سو.
د حاجي اجمل شینواري په نظر د ژوند خوند په بېلتون کې دی. دا چې څنګه له ښاغلي شینواري به واورو،
دا چې خلکو سره بېلتون نه کړی، نه بېلې د آدم علیه السلام له دې بره تر نن حده پورې ولې بېلې. نو زه داسې یم چې دا ژوند ډېر ښه راځي، دا ورورولي په همدې خوږی. دا چې ته په جنګ او په جدال باندې او په شور او په جنګ باندې چې دا بیا د ورندا لیور بدې راځي او د هغې خواښې بدې راځي، او دا ټول ګورو، نو د هغې نه ښه خبره دی چې د اول سر نه ښه په طریقه په خوشحالۍ سره بری دا ژوند ډېر ښهسته راځي.
ډېر ځله بیا د بېلتون په وخت د ورونو ترمنځ شخړې هم شوي دي چې پایله یو د بل د وینو تویدل وي.
خپل کور کې یعنی لوی کور یې و، مور پلار یې له دنیا کې وایي په حق نه ورسېدلې، دوی ګډ ژوند سره کاوه، قانون د مور او د پلار په لاس، څنګه چې هغه د مابین سره ولاړله میرمنو یې د خبرې په لاس کې واخیستلې، او دوی یو بل مقابل کې سوقول دې ته چې یعنې تاسې دا کور سره جلا کړئ، یا راسئ دغه کور چې دا غټه کلا ده د دې په منځ کې دیوالونه وي، او یا دا کور سره خرڅ کړئ، سره وویشي، هر یو ته دې برخه ورکول سي. پر دې برخه باندې حتی چې درجه اندازې سره ورسېدله چې دوی یو بل سره وویشتله او یو بل یې داسې کړل چې په وینو کې ورنګول، او بالاخره هغه کور چې هغه دوی مخکې درلودی چې موږ ورتلو لیدله چې دوی به ټوله ورسره اوس هغه کور نسته، بیخی هغه وجود نه لري. ورونو پر دغه وو لار باندې دی سره ولاړل.
د پکتیکا اوسنګه سلیمان خیل چې دی ورونو مشر دی او په ګډ کور کې وسیږي وای ترغه چې ژوندۍ دی ورونه به بیل نکړي.
تقریبا دی اتو ورونو اولاده او خپل د اتو ورونه شریک وسیږي، او تعدادم تخمینا یو سل شلو کسانو ته، نارینه او خجینه او لویه وړو ته رسیږي. بهترین ژونده یو کس لاړ شي، هغه مواد دی خوراکي یا فرض کړه د کور نور ضرورت شي، هغه راوړي، بیا زه بی خبره یم لېغنه هغه شی را رسېدلی وي. او دوهم دا شی ده چې په د اتفاقی اعلی تعالی خپل برکت اچولی ده، او بل په دغه دسترخوان باندې چې کیلو کله په د وخت ډوډۍ خوړلو کې احساس دی راحت او د ښه ژوند په هغه دم سړي ته پیدا کیږي. په هغه باندې واړه ناشتي او غټا ناشتي، د وړوکي په مابین کې جنګ وي، دا ځای د ما ده او هغه ځای د تا ده، او دا ډوډۍ د ما ده، هغه ډوډۍ د تا ده. چیرې ما ته خدای توان او قدرت راکړي، زه چون دا د ورونو مشر ورور یم، زه به ډېر وخت دا بیل نه کړم. مور په خپل اولاد نه ده خبره چې ما زوی چیرې ده، خامخا به یو تاخې یا له تره سره ناشت وي یا د ترله زمانو سره ناشت وي. کومه بهتري چې ما ته پکې راښکارېږي، دغه برکت الهي خو خامخا زه وینم. اوړ کې چې بیرون راووځي، بیا دا خلک یې تمیز نه شي کولای چې دا د مشر اولاده ده، د ابوخالق اولاده ده، د ابلوهاب اولاده ده، یا د چا اولاده ده. پوښتنه کوي وایي ته د چا اولاده یې، یو دم کالي جوړېږي، شل جوړه پارچه باندې څه جوړو، هغه کالي ورته ورکوو، او جامې هم یو قسم وي. مور یې د خپل اولادو کالي سره دی خپل خاوند د کالی په ځای باندې منځي خو غری کالو دی ونزلو وسایل د شریک راځي صحیح شو بیا تقسیم کیږي دا توخه دا توخه د تاولا ډیر د تلې زیات پودر واخلې په اسلام باندې او تاولا کم د کم پودر واخلې
خو کچری بیا گزارنه کیږي او هر ورځ لنجیوی نو یوازې غوړه لارې بیلتون دی د خبره د کابل اوسیدونکو اجمل کوي
سینتپاخي خکار دا او سینتپاخ نه بیلتون نه شای نسته زکه چې دا کور کې لنجیو کیسیو دین خو بیلتون ډیر کده خو سینتپاخي نیمګو په پخور کې کور د مون سره کوچا نیم سګنی تربونه تر زمانه دی یو څلو دریا بیا کسدی په یکی او کور کې دا دومره ګڼ کور ده چې ډېر ګڼ کور ده اوس هم داسې انتفاق ده لکه یکی او کس دا خرچه او دا مصارف او یو سل درې اویا دا خو لږ فامیلونه نه راځي دا غټه خبره ده یعنی اوس هم بس داسې بالکل چاته پته نه لګي چې دې کور کې لانجه یا کیسه لکه انتفاق ده خدای مهرباني ده 50 جرب هم ځکه کور ته واخیسته کمل کور اخیستی نو یو سل درې اویا غټ فامیل ده کنه نو داسې کور نه هم سه داسې خلک دوه ورونه یې بس در داسې لانجه یې بس هغې نه بیلتون ډېر ضرورت ډېر ښه ده بس پرده ده اوس کور کې ځي ساد نم کمزور ہے تو یو یو تا گوری یو بل تا گوری غن خو بل تم دیر کده یا دیاری مطلب یو کاروبار یو تجارت یو کار پا مخولی اگه خپل و بچه تا نپکر اولی مخام بس دا دیر غط خبره خو گور دست خلق هم سه زلانجه ای که خو دیگی بیا یو دی خیر سرای کانترول را اولی مالا خیر را پلانکای ملامت را گزاره ورزا بل ملامت تا گزاره ورزا دست یو کانترول خو چی دست اندازه تا خبر روزی دا بیا سر تا نرز ضرور بدا بیلیگی معامله با خدمی زکا چه او رزلان جد و رزلان جدی که ملمر عزیز شل خبر تربور جد عزیز در عزیز و تالانجی کور گیدین بیلتون بیادیر مهم خبر سرای بیز
درنو دوستانو د خلکو په خبرو کې روښانه شوه چې ګډ ژوند تر هغه وخته ښه دی چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی کوي او خپل ژوند په ډېره مینه مخکې بیایي خو که لانجې رامنځته کېږي بیا مخکې له لانجو او شخړو بېلېده د ټولو په ګټه وي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږ اوریدونکو سلام ولایتي پیارجانې چې ختم شوې نو دیوالیانو کاروبار هم خراب شو او څومره ضربې چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس نشي جوړولای سره له دې چې نورې ولجې هم شته خو په هغه اندازه نه دي لکه د پخوا د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته بیایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ هر کله راسئ دغلته په دغه کاوچ کېنئ خدای مو راواله
مننه مننه
ښه صاحب امر وکړئ خدای مو راواله
خواهش کوم یو کور مې پکار دی
کور مو پکار دی بای باد ګروي کرایي صاحب ډېر ښایسته کورونه را سره دي خدای مو راواله
یو کرایي کور مې پکار دی
ښه ښه کرایي کور د څو کوټو والا وي خدای مو راواله انګړ والا وي او که اپارتمان د موټر ګراج ولري که نه یو تشنابه وي دوه تشنابه وي د کوڅې راست څنګ ته وي او که چاپ څنګ ته خدای مو راواله
چې څلور کوټې او انګړ ولري نو ښه دی
ښه ښه پوه شومه کورونه اوس ګورئ که وروسته خدای مو راواله
که اوس امکان لري خو همدا اوس به یې وګورو
مېرمن و د سره راوستلې ده که نه خدای مو راواله
هغه د څه دپاره
صاحب داسې ده هغه د دې دپاره چې مېرمن تر سړیو د کور په حساب او کتاب ښه پوهېږي خدای مو راواله او بیا وروسته ورسره خاوند په جنجال نه وي اخته خدای مو راواله
ښه چې داسې ده نو بیا به سبا ته راشو
سمه ده صاحب په دواړو سترګو خدای مو راواله
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مو راواله سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب دغه کلچې درواخلئ دغه کیک نه لږ درواخلئ خدای
مننه
نه نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دی کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحب مهربانا دغه کور دی خور ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مراوله
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې وساتي
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب دی
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول شوي وي خدای مراواله دا څه وای دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټی دی تا خو وای چې څلور کوټی لري
اور رښتیا وای تر هغه چې تاسو راځي دا به څلور کوټی وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي
دا خو څه کار نه دی خورې دا څه وایاست دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې عارتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مراوله
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مراوله د تاسو شریفو خلکو دپاره به یې ولې نه جوړوي خدای مراوله
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مراوله
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مراوله
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
که ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بوچي وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو یې لاڅه کړې د هغه څخه بیا موږ تیر شو
خو تا ویلي چې شریف سړی دی که نه
اوس دیو ولسوال صاحب دیوې ورځې کاري یادښتونه واورئ
اوز د سهار اته بجې دي لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه هم په جومات کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري چا جنګ کړی د چا په ځمکه دعوه ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم ګیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار نهه بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل او د دې معنی دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي
ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشیرینی رای کړه ولاړل. دا خو د داود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتېږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین 11 بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 2 لکه همدا اوس او 2 لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10 زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2 لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4-5 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې 8 بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دادی: کابل 4-1 کندهار 2-2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.
پرست